د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2019 کال د سپتمبر 28 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي، د ماخام 5 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې چارواکي وایي هیواد کې سږ کال د ډینګي تبې تر 10,000 زیات ناروغان مخې ته راغلي دي، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې راتلونکو ورځو کې به دا شمېر نور هم زیات شي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا وایي
پورے پاکستان میں اس وقت
دا وقت پٹول ہیواد کے ڈنگی پتبا لس ذرا او دیار لستنان اختہ مندلی شوی دی، او پراتون کی مدہ کی دا دیش میرا نور ہم زیادی دیشی.
د پاکستان گلگت بلتستان کې د سورلو یو بس د غر سره جنگي دو په وجه پکې لخت لګش پښتنان مړ شوی دی. د گلگت بلتستان حکومتي ویان تر مخه وجل شو کې د پاکستان فوج ځینی فوجیان هم شامل دي.
مړی او ټپیان د پیښې سمدستي وروستو د چلاس روغتون ته رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسېدلی. نوموړی به د سپتمبر په 28 نیټه خپله وینا کې د کشمیر په کشاله خبرې کوي.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هیواد کې د ډینګي تر 10,000 زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینې مثبت وي، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د دغه ناروغانو شمېر زیات شي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. د نوموړي په وینا د ډینګي لپاره یې په اسلام آباد کې یو کنټرول سینټر هم جوړ کړی او دوه ټلیفون شمېرې یې ځانګړې کړې دي. ډاکټر ظفر میرزا وایي د جنگي زیات ناروغان په پنجاب کې او په دریم لمبر په خیبر پښتونخوا کې دي، او هلته په کمبوډیا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هم په لوړه کچه د جنگي ناروغي خوره شوې، او سږ کال تر اوسه پورې یو کم 40,000 ناروغان روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په وینا پر اوسه سږ کال د جنگي یوازې 3,000 پیښې رامنځته شوي وي. دغه مرض له یوه مچر څخه خوریږي چې پکې مریض ته د سر سخت درد او تبوي ورسته ټول بدن کې دردونه شروع شي. د نړۍ 40% آبادی په داسې سیمو کې اوسېږي چیرې چې د جنگي زیات خطر دی. د ناجوړیو د مخنیوي لپاره د اروپایي مرکز لخوا په خپل رپورټ کې ویل شوي چې کمبوډیا چې د کمبوډیا ګاونډي هیوادونو لاوس، تایلند او ویتنام هم د جنگي ناروغي د زیاتوالي رپورټونه ورکړي دي.
د پاکستان په شمالي علاقې گلګت بلتستان کې د مسافر یو بس د حادثې ښکار شوی چې پکې د رپورټونو تر مخه شپږ اشتنان مړ شوي دي او 12 نه زیات نور جوبل دي. د پاکستان سرکاري میډیا په پیښه کې د مړو شمیر 2 ښایي. د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق ځایي مطبوعاتو ته ویلي ټرافیک حادثه کې په وجل شوو کې د پاکستان د فوج ځینی عسکر هم شامل دي. فراق ویلي پیښه کې جوبل کسان د چلاس هسپتال ته وړل شوي دي. احسان محمد خان بلند تفصیل راکوي.
د گلگت بلتستان د اعلی وزیر کوارډینیټر رشید ارشد ډیو نیوز ته ویلي د گلگت بلتستان حکومت لخوا امدادي هلی ځلې روانې شوې دي، او په پیخه کې ټپیان شوي د درملنې لپاره د چلاس ځایي روغتون ته رسولي.
26 افراد جابات ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر چلاس اسپتال پہنچایا گیا ہے. وزیر اعلی گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ مرتوں کو جلد از جلد ان کے لواحقین کی طرف روانہ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں.
دی وائی شپگیش تنان پر دغه پیخه کې مړو او 12 نور ټپیان شوی چې دغه مړی او ټپیان د پیخه سمدستي ورستو د چلاس روختون ته رسولي، او اعلی وزیر انتظامیت ویلی دی چې دغه د مړو خپل خپل سیمو ته رسولو د پاره دی غوره انتظامونه ثبت کړی. بلخوا د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق مطبوعاتو ته ویلی دی دغه ټریفیکی پیخه کې وجل شوې تنانو کې د پاکستان د پوز سبتیریوم شامل دي، خو په سمدستي توګه د پوز ویان د ادارې لخوا په دې پیخه کې د پوزیانو د مرګ جوبلې په اړه لاسنه دي ویل شوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدل دي. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالی سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستانی چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشالوي. ویل کېږي چې نوموړی به د غونډې په څنډو کې د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ او نورو نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عمران خان به د پاکستان، ترکیه او ملایشیا په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د څلور اویایمه غونډه ده چې د سپتمبر په 24مه به پرانیستل کیږي. سږ کال د غونډې موضوع موسمي بدلون او چاپیریال دی. د نړۍ 193 هیوادونه دا وخت د ملګرو ملتونو غړي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن هیوستن ته ځي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په یو لاریون کې برخه واخلي. د ټکساس هیوستن ښار اوسیدونکو د وزیر اعظم مودي دپاره د هاوډي مودي په نوم یوه لویه دستوره جوړه کړې چې اندازن به پکې 500 سره امریکني هندوستانیان برخه اخلي. د دستورې یوه منتظمه پریتی اداوړه وایي زموږ ټولنه صدر ډونالډ ټرمپ ته هم هرکلی وایي. تازه نظر پوښتنی ښایي امریکني هندوستاني ټولنه کې د صدر ټرمپ دپاره زیاته خوښي نه لیدل کیږي او 2016 انتخاباتو کې هم زیاتره هندوستاني امریکنیانو ډیموکرات امیدوارې هیلری کلینټن ته ووټ ورکړی وو. بلخوا هیوستن کې اوسیدونکو مسلمانانو او سیکانو ټولنې د هاوډي مودي ریلی پر ضد د احتجاج انتظام کړی. د هیوستن کراچۍ سیسټر سیټي په نوم تنظیم مشر وایي لږ تر لږه 30 سره مسلمانان او سیکان مظاهره کوونکي به د مودي او هندوستان پر ضد هم نن د هغې ځی مخې ته احتجاج کوي چېرته چې د مودي دپاره دستوره جوړه کړی شوی.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی په خلیج فارس کې د بهرنیو ځواکونو شتون به په سیمه کې ناامنی جوړ کړي. نن په خپل ټلویزیونی وینا کې نوموړي ویلی بهرنی قواوی به زموږ د خلکو او سیمې لپاره د ستونزو او ناکراریو سبب وګرځي او زیاته کړې ده چې هغه به ملګرو ملتونو ته د سیمه ییزې همکارۍ او سولې پلان وړاندې کړي. د شنبې په ورځ د امریکا د پارلمان سپیکر نینسی پلوسی د صدر ډونالډ ټرمپ هغه پلان نیوکه وکړي چې وایي سعودي عربستان او عربي اماراتو ته به نورې امریکایي قواوي او د هوایي دفاع سامان آلات ولیږي. لنډ تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د هوایی ځواک د ملاتړ لپاره د امریکایي ځواکونو لاستولو سره موافقه وکړه. د رویټرز خبری ادارې د راپور لمخه په یوې مناسبې شمیر سرتیری به وګمارل شي او دفاعي بڼه به ولري. اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي دي چې دغه نوی امریکایي سرتیری سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته استول کیږي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې د دغو سرتیرو شمیره به سرګونو ته ونه رسیږي، خو بیا یې هم نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یوه اونۍ وروسته له هغه رامنځته شو چې د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو باندې برید وشو او د یمن هوتسي یاغیانو یې پړه په غاړه واخیسته. امریکایي چارواکي د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولي، خو ایران دغه تورونه نه مني.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
هانګ کانګ د ملک ایرپورټ ته تلونکي ترانسپورټ تړلې ده. دغه غام مقصد د حکومت پر ضد د پلان شوی احتجاج مخنیول دي چې د نړۍ یو مصروفه ایرپورټ مخې ته بکیدو. د ایرپورټ د تنظیم ادارې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی په انټرنیټ د جالي ټیکټونو او بورډینګ پاسونو جوړولو غوښتنه شوی چې د احتجاج لپاره په ایرپورټ ته خلک نه نوتې شي. د ایرپورټ چارواکو خبرداري کړي دا عمل جالي کاغذاتو استعمالولو جرم کړل کېدی شي. پروند خالی په رسم پولیس ته مظاهره کوونکو پرسد اوخ کی بیان کې ګیس استعمال کړي. جون د میاشتنه هانګ کانګ کې شروع شوې ده دغه مظاهرو نه د 1400 زیات مظاهره کوونکي نیول شوې دي.
د ډنمارک د چاپیریال د چارو مشر ویلي د هغه هیواد په لسو کلونو کې د کاربن ګیس استخراج تر 80% پورې راکم کړی دی او د نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړی. خو زیاته کړی ده چې د دوی دغه اقدام څخه د چاپیریال ژغورنې په چارو کې د نړۍ څخه خاص مرسته نه ده سوې. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د چاپیریال لپاره د ډنمارک وزیر ویلي په نړۍ کې د کاربن اخراج چې څومره کیږي د ډنمارک برخه یوازې 0.1% ده چې د چین، امریکا او هندوستان په مقابل کې په بالټی کې د یو څاڅکي برابر ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د کاربن کمولو لپاره اقدام ځکه کوي که کامیاب سو نو د نورو لپاره به یو مثال وي.
د صحت عالمی ادارې پرون د خالی پورز ویلی تنزانیا په دې کې ناکامه شوه چې د ایبولا مشکوک کیسونو په حق له معلوماتو خواسته جواب ورکړي. په یو بیان کې دبليو ایچ او ویلی دوی ته یو شمیر غیر رسمي رپورټونه راغلي چې په مشرقي افریقاني ملک په بیلابیلو ځایونو کې د ممکنه ایبولا د مرض کیسونه دي. دبليو ایچ او وایي د تنزانیا چارواکو لخوا محدود معلومات د دې مرض خطر کچه معلومولو په لړ کې یو چیلنج دی. د مشرقي او مرکزي افریقا ملکونو کې چارواکو ته د ایبولا مرض په حق لا د چا قصیدو وینا شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو د کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او سم تاسو په امره ګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وای هیواد کې د جنګي تر لزر زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینه یې مثبت وي او اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمیر زیاتېدای هم سي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. ارشد حسین اور باندې نور تفصیل اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان کې د صحت د محکمې چارواکو ویلي چې په ګرد هیواد کې د ډینګي په تبه داخته کسانو شمیره د لس زره څخه وړېدلې ده او د ډینګي ناروغۍ پنجاب تر ټولو زیات متاثره کړې، چرته چې په تیرو څلیرویشتو ګڼټو کې د ډینګي په تبه اخته نور پنځه کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې له کبله د مړو تنانو شمیره دولس ته رسېدلې. اسلام آباد کې د اتوار په ورځ خبري کانفرنس ته خپله وینا کې د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړي معاون ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په راتلونکو ورځو کې د ډینګي څخه د غیزمند شو تنانو شمیره لا نور هم زیاتې دي شي.
پوره پاکستان مې اس وخت ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق 10013 مریض ائیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں. آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر ان مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے.
هغه وايي موږ ته د ترلاسه شوې اطلاعات تر مخه دا وخت پټول هیواد کې د ډینګي په تبه لږ زره او ډیر لستنان اخته موندل شوې دي. پنجاب کې 2300 دریش پیت، سند کې 2250، خیبر پختونخوا کې 1344 او بلوچستان کې 1122 مریضان د ډینګي له کبله اغیزمند شوي او په راتلونکي موده کې د دیش میره نور هم زیاتې دي شي. اخوا پنجاب صوبه کې د صحت د محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوي چې د غلطه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ډینګي په تبه اخته نور پنځه کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د ډینګي له کبله د مړو تنانو شمیره دولس ته رسېدلې. د پنجاب د صحت محکمه وایي چې پینډه کې 1025، اسلام آباد کې 2048، سرګودا کې شپږ او لاهور ښار کې د ډینګي په تبه د اخته څلورو کسانو تصدیق شوی دی. د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه دا مهال خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي نور 190 کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره په دغه صوبه کې د مریضانو ټوله شمیره 2502 ته رسېدلې. د غرنګ بلوچستان ایالت کې هم د ډینګي د تبې له کبله درې کسان مړه شوی دی او د مریضانو شمیره هم 2413 ته وړېدلې ده. اخوا مرکزی حکومت اسلام آباد کې د ډینګي د مخنیوي او د عملیاتو دپاره هم یو مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز به څلیرویشت ګڼټې کار کوي او وایي دا مرکز به روزانه د ډینګي د صورتحال جاج اخلي او د دې د مخنیوي دپاره به اړوند ګامونه پورته کوي. د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازی وایي چې د ډینګي په حق له د معلوماتو لپاره هم دوه نمبرې مختص کړي دي چې صدا رنګ دي 0519212601920190 دی. د اطلاعاتو تر مخه د پنجاب په اسپیتالونو کې د ډینګي د مریضانو دپاره د وړاندې څخه جوړ کړی شو جدا واډونو کې ځای هم کم شوی دی او چارواکي وایي چې اوس یې د هیواد په شخصي اسپیتالونو کې هم د ډینګي دپاره زر بیډونه مختص کړي دي. ډاکټران وایي چې د ډینګي ماشې په پاک اوبو کې پای او هلته خپل نسل سیوا کوي، نو ځکه باید چې موږ کور کې لوښو کې د پرانستو پاک اوبو ساتلو څخه ډډه وکړو. ویل کېږي چې د ډینګي په ضد د واکسینو جوړولو څېړنې په غربي نړۍ کې روانې دي، خو دا واکسین لا نه دی جوړ کړی شوی، نو ځکه زیات احتیاط ته ضرورت دی او باید چې خلک د اوړي موسم کې ځان د ماشو نه بچ وساتي. ارشد حسین، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د ډینګي د مرض د خورېدو په حواله سره ارشد حسین نتا سو تفصیلی رپورټ واوریدو. لږ زره کیسونه د صحت چارواکي وایي چې پاکستان کې رپورټ شوي دي او په دې کې زیاتره کیسونه په پنجاب کې دي. بلوچستان کې هم وسه پورې د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه یو نوی د ډینګي د مرض کیسونه رپورټ شوي دي. د ډیوا خبریال حمید سمسور په تفصیلی رپورټ راکوي.
د بلوچستان د روغتیا څنګهوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه پوری د بلوچستان په دروز لو کې د ډینګي مچر یو نیمه پیښه رامنځته شوې دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګه صوبایي سکتر ډاکټر کمالان گچ کی وویل چې تر ټولو متاثر ضلع لسبیلا، گوادر او کیچ دي چې په دغه ضلعو کې په روانه میاشت کې درې څلوېښت د ډینګي مچر څخه د اغیزمن سو پیښه رامنځته شوې دي. ډاکټر کمالان گچکی پر مخ زیاته کړله چې دوی اوس دغه درو واړو اغیزمنسو زیلو ته د سپیرې لپاره ځانګړي ډلې استولې دي. د ده په خبره چې په کوټه کې تر اوسه پورې د ډینګي د مچر زخه د اغیزمنسو پیښه نه ده رامنځته شوې، خو بیا هم دلته ولسی خلک د ډینګي د وایرس څخه په ویره کې دي. دوی دلته په کوټه ښار کې هم د سپیرې کولو غوښتنه کوي. د سریاب سړک د ګلستاني جانان اوسیدونکو مولادات په دې باب ویایي.
ډینګي چې د حکومت په دې کې هیڅ دغه نه دی اخستی اکشن، نو زما له حکومت څخه دا درخواست سپیرې وکړه چې موږ هم دا د ډینګي سپیرې کوو، لیکن یو سپیرې نه کړې ده. نالیانې بندې دي، مچران دي، اکشنیان اسکول له دي، نو د دې ډینګي له وجې څخه په کوټه کې هم ډېره خطر ده. زه دا درخواست دی چې د سپیرې وکړي د ډینګي غه بداله کنټرول شي.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي څنګهوی چې روان کال په ټوله صوبه کې د ډینګي تر 1500 زیات ناروغ له دې ځخه اغیزمن شوی دی. په دوی کې یوازې تر 1500 زیات د مکران ډیویژن د کیچ اوسیدونکو دي. دا ضلع له سمندر سره جوخت له گوادر سره پرته سیمه ده. د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر ډاکټر کمالان دا خبره هم کوي چې په تیرو درو ورځو کې په بلوچستان کې د ډینګي د ناروغي یو پیښه هم نه در راپور شوی. د ده په خبره چې د کنټرول لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او دغه ډول د سپری لکولو څخه به د دې کچه نور هم راټیټه شي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي سکتر ډاکټر کمالان گچکیوی چې په بلوچستان کې دوی د ډینګي د ناروغي د کنټرولولو لپاره درې مرکزونه پرانستي دي چې په دوی کې یو په کوټه ښار کې فاطمه جنا هسپتال، بل بیا په لسبیله جام غلام قادر خان هسپتال او دغه ډول دریم بیا په تربت کې دي. د روغتیا د څنګ مایرین پر خلکو باندې غږ کوي چې له مچرو څخه دي ځان، ماشومان او ښځې دي وژغوري. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا جبه ده قدر من اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلې ده. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالی سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستاني چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. په دې اړه زموږ خبریال حمید الله په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
وزیر اعظم عمران خان بعد او 28 او 29 ستمبر ترمنځ په امریکا کې د پاکستان د پلاوی مشري کوي. د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه په 28 ستمبر د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا وړاندې بعد د پاکستان پلاوی او وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو غونډو کې د کشمیر پستونزه خبرې کوي. ځینې پاکستانی چارواکو او مطبوعاتو د عمران خان د امریکې رستنی سفر د کشمیر مشن په نوم هم یادوي. خو د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وایي عمران خان یو مهمه لیدنه په 28 ستمبر د امریکې د صدر ټرمپ سره ده. او که عمران خان صدر ټرمپ ته د کشمیر په اړه د هغه د وروستني ملاقات جمعنی وریادی، نو صدر ټرمپ په غواړي چې د عمران خان سره د افغانستان په مسله خبرې وکړي.
وز د پاکستان وزیر اعظم چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني، باید چې د دواړو هیوادونو کوم دوړخیزه مسلې دي په غی باندې په خبرې کې وشي او ورسره د افغانستان چې کومه مهمه مسله ده دا خبره بم کوي امکان ده چې په دې باندې هم خبرې وشي. او لږ څنګه مخکې د امریکا د طرفه د پاکستان د کردار ستاینه شوې وه. په تیر کال کې کله چې دا خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې شروع شوې، نو اوس داسې چې کوم تعطل پکې راغلی دی د دوباره شروع کولو لپاره پاکستان کم کردار دی هغه بیا مهم ګڼلی شي.
سورہ زبران دی عمران خان په خپل ویل چې هغه بغواړي صدر ټرمپ ته د افغان طالبانو سره د زندیدلو امن مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه وایي. خو سرنکار رحیم الله یوسفزی وایي کچری صدر ټرمپ عمران خان ته وایي چې ځین شرطونه په طالبانو ومنه، نو عمران خان به د ازمیخ لاندې راشي.
طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او ټرمپ ته وایم، نو که سبا ټرمپ عمران خان ته وایي چې ښځه خبرې شروع کوم، خو دا شرایط دي، دا شرایط په طالبانو باندې ومنه. یو شرط چې کوم امریکا بار بار وایي، طالبان دې ډزبندی وکړي، سیز فایر دی وکړي. دویمه، طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني، اوس طالبان دا خبرې نه مني. عمران خان به بیا څه کوي؟ انډه داسې یو خلکو هغه امید پیدا کولو خبره ده.
د پاکستان د خارجه وزارت د اطلاعاتو تر مخه د کشمیر د مسلې او د افغان امن مذاکراتو نفر ته عمران خان د ترکی او ملیشیا سره د کرکه د موادو د خاتمې او د چاپیریال د حفاظت په سیمینار کې برخه اخلي او د غرنګ د انساني حقوقو د نړیوالو سازمانونو د مشرانو سره به لیدنه هم کوي. حمید الله، وی او ای ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په ټوله نړۍ کې د ماحولیات او د ماحولیاتي بدلون په حواله سره غغونو سر راپورته کړي دي او ځوانان او حتی چې د سکول ماشومان هم وسچانه شات نه دی پاتې، هغوی هم په لاریونونو په شکل کې، د احتجاجونو په شکل کې د سکولونو نه چټي کوي او راوزی احتجاجونه کوي او حکومتونو نه غواړي چې د ماحولیات او تحفظ د پاره دی ګامونه پورته کړي. په کاکړ سیب دلته کې د جمعې په ورځ په ټولې دنیا سره سره په امریکا کې هم د اسکول ماشومانو د اسکول نه چټي کړي وا او هغه د لاریونونو په شکل کې په لویو وړو خارونو کې راوتی وو او هم دغه غوښتنې کولې د حکومت نه، خصوصا په دې وخت کې چې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه روانه ده او عالمی مشران به راځي. بالکل، نو هغه د حکومتونو نه غوښتنې کولې چې یو لس کاله وخت پاتې دی یوازې د عملی ګام د پاره، هغه وخت ختم شوی دی چې منصوبه بندی وکړی شي، بلکې وس دا وخت دی چې د ماحولیاتو تحفظ د پاره، د آینده د بچ کولو د پاره دی
سنسه عملی ګام پورته کړی شي او ډیر لوی د ستره دلته کې هم شوی
و. د پلان وخت نه د سوچونو د فکرونو وخت نه ده، بلکې د عملی اقدامات وخت.
بالکل سبا لبا یعنی د ګل پورز با دلته کې په امریکا کې تیاری نیولې شوې ده، بیا به د اسکول ماشومان مشران د ټولنې خلک راوزی
او هم د تنظیمونو چې څه هم دی هغه ټول راوزی
راوزی چې د ماحولیت تحفظ د پاره په عالمی مشرانو باندې یو ځل بیا زو فشار جوړ کړي،
بلکې کاربندیز به وي. پلان کې دا هم دی کنه چې کاربندیز به وي او غټ ودانی چې دی او دوی به دغه ګډ چاپیره راګرځي او پلان یې دا دی چې ګو څوک کار ته هم پرېنږدي.
بالکل ڈی سی کے بعد ډېر مشکلی چې گاڑی راشي، ای میلونه وس شوی دی دوڑان دینا چې د ګل پورس چې هر څوک کار لرازی نو هغه دی د ټرافیک ته وګوري، د هغې په حساب باندې دی ځان له پلان جوړ کړي چې هغه به په کومه طریقه باندې ځان کار ته را رسوي. دلته کې د زرګونو په شمیره کې د خلکو د راجمع کېدو امکان دی او مقصد هم دا دی چې د ماحولیاتو تحفظ لپاره دی بیداری پیدا شي، حکومتي مشران دی راویخ شي او سنسه ګام دی پورته کوي
او نړیوال مشران چې په نیویارک راغونډ شوی دی د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډه ده، نو هغوی پام هم د لوري تر ګرځول دي. که څه هم د عمومي شورا غونډې د دې کال چې څلور اویایمه غونډه ده، موضوع هم موسمی بدلون او چاپیریال
او دا هر څه شروع شوی دی د شپاړسو کالو د یوې ماشومې د غغنا ګریټا په نوم باندې چې د ډنمارک ته او هغه دا تنظیم ټول نلاول شروع کړي، هغه دا تحریک ټول نلاول شروع کړي وو د هرې جمعه پورس به چټی کوله د خپل سکول نه او د خپل سکول بهر او په خار کې زی په زی به هغه یو بورډ چت کړي په هغه باندې به لیکلی وو چې د ماحولیات تحفظ د پاره بیدار شي.
او ځکه خو نن هم د ډنمارک د ماحولیات وزیر دا خبره کړې ده چې د پلس کالو کې 80% د کاربن اخراج دی خپل په هیواد کې راکم کړ دی. دا هم ویل دی چې دا هم یو حقیقت دی چې ونړی ته به خاص فائدہ نه یی، خودی په خو یی البته یو مثال جوړ کړ دی چې دوی په دومره کم وخت کې 80% ډیر لوی شی دی چې کاربن راکم.
پاکستان کې هم د ماحولیاتي بدلون په حواله سره د غشانتی دستوري او لارینونه شروع شوې دي. د ډیو خبريال ملک وکاس نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د نوهار پیرصباغ د پلیدار فصلونو د سیړنې ادارې ډایرکټر احمد سید وایي چې دوی واقعي خبر دي او داسې تخمونه دوی سره شته او پنورو کار روان دي چې وخت په وخت بدلیدونکو حالاتو مقابله وکړي.
د چې کمنې خپل سنځانانو ته یا زدي خپل ټیم ته چې کمنې کنګریچولیشن ورکم، زموږ سخت کالم چې کم دي نو دوه قسمونه داسې لري چې هغه موږ د بارانی لپاره هم لیکلي او د بخار زمکه لپاره هم لیکلي. یو په سالم پاکستان کې په دویم نمبر راغلی دی، بل په شپږم نمبر راغلی دی.
په دې اداره کې په غنم جوارو باندې کار کیږي. د موسمی بدلون د اثراتو په حق له په پښتنه سیړنکار ډاکټر اقبال د جوارو په حق له اوه چې سخت کال په جوارو کې دا اثر ډیر لیدل شوی دی چې وجه یې په وږي کې کم دانه صرف د وچه ګرمه موسم په وجه دی چې دا کر پر وځو کې به هم بدلون پکار وي.
د موجوده کلایمیټ چینج کوم حواله سره موږ وایو چې را موسمونو کې دا تغیر راځي، نو دې په وجه باندې موږ دا وایو چې را خپل کر دغه د مئی او د جون نه لنګون ته کې لیټ کینو خبي د 15-20 جون نه چې والی تر جولای 31 پورې بلکې تر 10 اگست پورې چې کرلی کیږي نو آب اسیپ یې هغه کې به دا قسم مسالې نه راځي.
را روان د غنمو د کر موسم دی. د غنمو سیړنکار ډاکټر سید اصغر علي وایي چې د غنمو تخمونه کم چې دوی سره دي په پاکستان کې د کر قابل دي، خو نوموړې تخمونه چې په وچه او اوبخور باندې ښه پیداواری دي کرل پکار دي.
خو وخت چې دی کنه چې د غنمو کرلو چې کم زمونږه بالکل دلته د چارسادې د سوابه د مردان یا دغه شان د پیښور د دې علاقو د پاره ښه موسم مونږ سره د 15 اکتوبر نواله تر 25 نومبر پورې نغه کې زمونږه د وروستو لګېدلې هم دي. مونږ سره دا قسمونه دي چې هغه کې ښایسته دی، هغه کې ودان دی، هغه کې PS15 دی، هغه کې چې دی کنه شاکار دا زمونږه د بیماریانو نا قوت مدافعت چې لري هغه قسمونه دي. نو زمونږه چې کم یعنی وبخور د پاره چې کم قسمونه دي هغه پی ایس پندرہ زمونگا خ قسم دے خائشتہ زمونگا چدے کنا خ قسم دے نو دا قسمون دے چدے کنا او کری
دا پیر سباق فارم چے دا پختونخوا صوبے دا پارا دا غنم او جوار پیداواری تخمون پیدا کوی کم چے دا علاقے دا موسم او اوبو مطابق گرزی چے نئے آواز پا صوبہ کے بلکہ پا پاکستان کے ہم دا کروندگرو دا گٹے وٹے سبب جوڑی گی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز نوخار
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ټانو ریډونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې چارواکي وایي هیواد کې سږ کال د ډینګي تبې تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې راتلونکو ورځو کې به دا شمېر نور هم زیات شي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي دي چې د اړونده اقدامات کوي.
د پاکستان گلگت بلتستان کې د سورلو یو بس د غر سره جنگي دو په وجا پکې لکتر لګ شپګشتنان مړ شوی. د گلگت بلتستان حکومتي ویان تر مخه وجل شو کې د پاکستان فوج ځینې فوجیان هم شامل دي.
مړی او ټپیان د پیخي سمدستي ورستو د چلاس روختون ته رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلی. نوموړی به د سپتمبر په 28 نیټه خپله وینا کې د کشمیر په کشاله خبرې کوي.
سټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هیواد کې د ډینګي تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینې مثبت وي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمېر زیاتېدای شي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. د نوموړي په وینا د ډینګي لپاره یې په اسلام آباد کې یو کنټرول سینټر هم جوړ کړی دی او دوه ټلیفون شمېرې ورته ځانګړې کړې دي. ډاکټر میرزا وایي د ډینګي زیات ناروغان په پنجاب کې او په دریم لمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. بلې خوا په کمبوډیا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هم په لوړه کچه د ډینګي ناروغي خورا سوي او سږ کال تر اوسه پورې یو کم 40,000 ناروغان روغتون ته وړل سوي دي. د دوی په وینا پر اوسه سږ کال د ډینګي یوازې 3,000 پیشې رامنځته سوي وي. دغه مرض له یوه مچر څخه خوریږي چې پکې مریض ته د سر سخت درد او تبه وي. وروسته یې ټول بدن کې دردونه شروع سي. د نړۍ 40% آبادی په داسې سیمو کې اوسېږي چیرې چې د جنگي زیات خطر دی.
د پاکستان په شمالي علاقه گلگت بلتستان کې د مسافر یو بس د حادثې ښکار شوی چې پکې د ریپورټونو تر مخه شپږشتن مړ شوي او د 12 زیات پکې نور زخمیان دي. د پاکستان سرکاري میډیا په پیښه کې د مړو شمیر 2 ښایي. د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق ځایي مطبوعاتو ته ویلي ټرافیک پیښه کې په وجل شوو کې د پاکستان د فوج ځینې عسکر هم شامل دي. فراق ویلي پیښه کې جوبل کسان د چلاس روغتون ته وړل شوي دي. پیښه کې د فوزي سرتیرو په حقله نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه د فوز په خپله د دې رپورټ خپرېدو پورې په پیښه کې د فوزیانو د مرګ جوبلې په حقله کم بیان ورکړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسېدلی دی. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالیه سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستاني چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. ویل کېږي چې نوموړی به د غونډې په څنډو کې د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ او نورو نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي عمران خان به د پاکستان، ترکیه او ملایشیا په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن هیوسټن ته ځي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په یو لاریون کې برخه واخلي. د ټیکساس هیوسټن ښار اوسیدونکو د وزیر اعظم مودي دپاره د هاودي مودي په نوم یوه لویه دستوره جوړه کړې ده چې اندازن به پکې 50,000 امریکني هندوستانیان برخه اخلي. بلخوا د هیوسټن کې اوسیدونکو مسلمانان او سیکانو ټولنې د هاودي مودي ریلي پر ضد د احتجاج انتظام کړی دی چې وایي لږ تر لږه 40,000 مسلمانان او سیکان مظاهره کون کی بعد مودی او د هندستان پرزد نن هم د هغې زیمخې ته احتجاج کوي چرته چې د مودی د پاره دستور جوړ کړی شوی.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی په خلیج فارس کې د بهرنۍ ځواکونو شتون په سیمه کې ناامنی جوړ کړي. نن په خپل ټلویزیونی وینا کې نو موړی ویلی بهرنۍ قوایو به زموږ د خلکو او سیمو لپاره د ستونزو او ناکراریو سبب وګرځي او زیاته کړې ده چې هغه به د ملګرو ملتونو وغونډې ته د سیمه ییزې همکارۍ او سولې پلان وړاندې کړي. د شنبې په ورځ د امریکا د پارلمان سپیکر نینسی پولیسی د صدر ډونالډ ټرمپ په هغه پلان نیوکې وکړې چې وایي سعودي عربستان او عربي اماراتو ته به نورې امریکایي قواوې او د هوایي دفاع سامان آلات ولیږي.
هانګ کانګ د ملک ایرپورټ ته تلونکي ترانسپورټ تړلې دی. د دغه ګام مقصد د حکومت پر ضد د پلان شوي احتجاج مخه نیول دي چې د نړۍ یو مصروفه ایرپورټ مخې ته به کېدو. د ایرپورټ د انتظام ادارې لخوا جاري شوی یو بیان وایي په انټرنیټ د جعلي ټکټونو او بورډنګ پاسونو جوړولو غږونه شوي چې د احتجاج د پاره په ایرپورټ ته خلک ننوتی شي.
او قدرمن اوریدونکو یو اخیری خبر چې د ډنمارک د چاپیریال د چارو مشر ویلي د هغه هیواد په لسو کلونو کې د کاربن ګیس استخراج تر 80% پورې راکم کړی دی او د نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړی. خو زیاته کړې ده د دوی دغه اقدام څخه د چاپیریال ژغورنې په چارو کې د نړۍ سره څه خاص مرسته نه ده سوې. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت چاپیریال لپاره د ډنمارک وزیر ویلي په نړۍ کې د کاربن اخراج چې څومره کیږي د ډنمارک برخه یوازې صفر پر اشاریه یو فیصد ده چې د چین، امریکا او هندوستان په مقابل کې په بالټی کې د یو څاڅکي برابر ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په شمالي علاقې ګلګت بلتستان کې د مسافرو یو بس د حادثې ښکار شوی دی او په کې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه شپږشتنان مړه شوي دي او 12 پکې زخمیان یادېږي. تفصیلي رپورټ احسان محمد خان راکوي.
د ګلګت بلتستان د حکومتي چارواکو په وینا دغه ټریفیکی پیخه د اتوار په سهار خواوشه 8 بجې سیلانی سیمه بابوسر په سوکا را پیخه شوی چې له عملی شپږشتنان مړه او 12 ټپیان شوی دي. د ګلګت بلتستان د اعلی وزیر کوارډینیټر رشید ارشد ډیو نیوز ته ویلي د ګلګت بلتستان حکومت لخوا امدادي هلیزلې رواني شوی دي او په پیخه کې ټپیان شوی د درملنې لپاره د چلاس ځای روغتون ته رسولي.
چھبیس افراد جابق ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر چلاس اسپتال پہنچایا گیا ہے. وزرالہ گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ مرتوں کو جلد از جلد ان کے لواحقین کی طرف روانہ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں.
دیوائی شپگش تنان پر دغ پیخ کمڑو او دولس نور ٹپیان شوی چھ دغ مڑی او ٹپیان د پیخ سمدستی ورستو د چلاس روختون تا رسولی او اعلی وزیر انتظامیہ ویلی دی چھ دغ د مڑو خپل خپل سیمو تا رسولو د پاره دی غوره انتظامونه ثبت کړي. بلخوا د ګلګت بلتستان د حکومت وایان فیض الله فراق مطبوعاتو ته ویلي دي دغه ټریفیکی پیخه کې وجل شوې تنانو کې د پاکستان د پوز سبتیریوم شامل دي. خو په سمدستي توګه د پوز وایان د ادارې لخوا په دې پیخه کې د پوزیانو د مرګ جوبلې په اړه لاسنه دي ویل شوي. د سیمې یو ځای خبریال شابودین غوري ډیوانی استا ویلي د پیخې ځای د چلاس او منصری زلې ترمنځ د بابوسر په سوکه دی چې په دغه ځای کې د وړاندې هم اکثره د ډول پیخې رامنځته شوي. دی وای د غزای کې نه حکم روختون شته دی او نه بیا د امدادي حلو ځلو دپاره کومه اداره موجود ده او د غزای د چلاس څخه خواوشه د 2.5 ساعتو په مزل دی. خو د پیښې سمدستي وروستو د خواوشه ځایي اوسیدونکو له لوري امدادي حلې ځلې روانې شوې وې او ټپیانې په خپلو موټرو کې واچول. د پاکستان په دغه غرنۍ شمالي سیمو کې کې چې سړکونه ډیر اوږده او مشکل دي. د بابوسر د لارې تیر شوی د غیات سړک چې د جون میاشتې څخه تر اکتوبر پورې پرانستوي خو بیا د واورو لوجې وتړل شي. په یاد سیمه کې اکثره د ډول ټریفیکی پیخي رامنځته کیږي چې علت د سړکونو خرابواله او یا د مسافرو په لارې کې وزن زیاتول خودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا جو د اکثر منوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیرې چې ټاکل شوی د سپتمبر د میاشتې په پای کې به د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې کیږي. یو شمیر کاندیدانو خپل کمپاین هم شروع کړی دی. تازه حال اخلو زموږ له خبریال حکمل روان څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. حکمل روان صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی. ډېره مننه له تاسو څخه اکمل روان صاحب. لومړی که هم دغه راته ووایسه چې کمپاین انتخابي شروع دی په ټول افغانستان کې، کمو کاندیدانو خپل کمپاین شروع کړی دی او دوی خپل په دې انتخابي کمپاین کې له ولس سره کمی ژمنې کوي؟
بلې ککر صاحب، د افغانستان ولسمشرۍ منی چې د شپږ ورځې ورته پاتې دي، پنځه ورځې د افغانستان اتلسو کاندیدانو خپل کمپاینونه په پراخه توګه شروع کړي دي. اتلس کاندیدانو نه یوازې زلمی رسول او شهیدا محمد عبدلی وو چې د اوسني ولسمشر حمید کرزي په نفع یا په ګټه تیر شول، او شپارس پاتې دي. په شپارسو کاندیدانو کې هر ورځ په هر ولایت کې د ولسمشرۍ کاندیدانو او د دې ماکلینو او رسمونکو او د دې پلو خلکو ته غونډې نیسي. نن هم د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی په بېلابېلو ولایتونو کې لوی غونډې درلودلې. ډاکټر عبدالله په ننګرهار او اشرف غنی هم په دلته غونډه درلودله. نو د تیرو څو ورځو راهیسې چې هر کله د امریکې ولسمشر د امریکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د وسلوالو طالبانو سره نور خبرې ختم دي، د هغې ورځو نه وروسته په افغانستان کې چې کوم ولسمشرۍ ته نومان کاندیدان دي، دوی ټولو منډې ترډې د پخوانه زیاتې کړلې. د هغې سیټ نه وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره دې خبرې نور نه کېږي، د دې نه پخوا داسې ویل کېدل چې شاید ریاست جمهوري ټاکنې وځنډېږي او دوی دغو کاندیدانو خپلو غونډو ته دومره انعکاس نه و ورکړی لکه د څو ورځو کې. د دې جو شپارسو کاندیدانو نه چې دوه یې رئیس جمهور ته تیر شوي دي، یو بل کاندید دی چې هغه حنیف اتمر دی. حنیف اتمر وړاندې ویلي وو چې زه خپلې ټاکنې منډې ترډې ځنډوم، له هغې نه وروسته د بیا کومه بیانیه نه ده ورکړې. خو یوازې د درې یو چې دی او دوه یو لومړی او دوهم دوهم ویل، هغه نورو کاندیدانو ته ورغلی دي. داسې بریښي چې د کمپاین یا ټاکنیزې منډې ترډې تر اوسه پورې نه دي سترګو شوي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي چې حنیف اتمر تر اوسه دوی ته کوم احوال نه دی ورکړی چې دای خپلې منډې ترډې کوم دی.
او اکمل روان صاحب، انتخابي کمیسیون څه تیاریانې نیولي دي؟ آیا څه انتخابي مرکزونه یې پرانیستلي دي؟ او که پرانیستلي دي نو شمېر یې څومره شایي؟
بالکل ټکر صاحب، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته چې پنځه ورځې ورته پاتې دي، په ټولو د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو مرکزونو ته یې د خپل د ټاکنو مواد رسولي دي. دوی وایي چې په ټول افغانستان کې 5303 مرکزونه پرانیستل شوي دي چې د دې جملې نه به یوازې تر څلور نیم سو پورې شاید حل ټکنیزو مرکزونو ته مواد ونه رسېږي. هغې هم دغه مواد نه رسېدل دلیل دا ښایي چې هلته شاید امنیتي وضعیت خراب وي. دوی په ټول افغانستان کې 15,000 نفر هم د انتخاباتو د کارکوونکي وایي چې دغه مونږ مخکې مو ټریننګونه ورکړي دي او د انتخاباتو کوم کارونه دي هغه مو دوی ته ورښودلي دي. همداشان دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یو څو نورو ځایونو ته هم ټول افغانستان کې یوازې 15 ولایت دی چې هغې ته هم مرکزونو ته مواد رسېدلي دي، خو خلک هلته اندېښنې لري چې که په 15 ولایت کې امنیتي وضع سمه نه شي دلته شاید د ټاکنو رنګ کم وي.
او په خپله حکومت سوای چې د ټاکنو په مهال یې د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات کړي دي، آیا څه اضافي قواوې بلیږي او که څنګه؟
بالکل، ککته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم داسان دفاع وزارتونه او امنیتي نورې سرچینې چې دي دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یوازې 15,000 امنیتي پولیس د ټاکنو د ورځې لپاره ګمارل دي چې هغه د ټاکنو حوزې او د ټاکنو کارکوونکي باید هغوی امنیت وساتي او کوم رایې ورکوونکي خلک چې دي هغې ته باید څوک مزاحمت ونه کړي. دوی هم خبرداری ورکړی دی چې افغان ولس ته دلونو خبر ورکړی چې دوی په خپله خوښه هغه تندیز ته رایه ورکړي چې د دوی راتلونکی تضمینه ولی شي، د دوی په راتلونکو برنامو باندې باور لري. نو د افغانستان امنیتي اورګانونه هم عام خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو ته په ډاډه زړه ورشي او هغلته د خپلو راتلونکي ولسمشر ته چې د دوی خوښه ده هغې ته رایه ورکړي.
ډېره مننه اکمل روان صاحب او د ځان پام ساتئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او اوس خبره کوو د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي. د ایران صدر حسن روحانی ویلي په خلیج فارس کې د بارانو ځواکونو شتون به په سیمه کې ناامنی جوړ کړي. په دې حواله سره تفصیلي رپورټ محمد اکرام راکړي.
په حکومتي ټلویزیون باندې نیخ په نیغه وینا کې د ایران صدر حسن روحانی ویلي په منځني ختیځ کې خارجي ځواکونه د دوی د خلکو او د ټولې سیمې لپاره مسلې پیدا کولې شي. ایرانی مشر ویل هغه به په ملګرو ملتونو کې د سیمې امن لپاره د همکارۍ یو پلان وړاندې کوي. د خالی پورز د امریکې د نمایندګانو ایوان سپیکرې نانسی پلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا سعودي عرب او متحده عرب امارات ته زیاتی امریکایي پوځونو او هوایی دفاعي سامانونو لیږلو په پلان نیوکې کړي او په یو بیان کې ویلي دا د صدر ټرمپ انتظامیه وروسته یو بل کوشش ته چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې کولو بغیر منځني ختیځ ته پوځیان ولیږي. نوموړي ویلي د صدر ټرمپ دغه ګام د منلو وړ نه دی او دا چې دا د خطرې نښې دي. پلوسی ویلي د نمایندګانو ایوان او سینټ څو میاشتې وړاندې سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د وسلو خرڅ ودرولو او په یمن کې د سعودي عرب د لاسوهنې غندنې په سر د دواړو سیاسي ګوندونو په مرسته یو قانون منظور کړی و. نوموړي ویلي یمن کې د بېګنا خلکو خلاف د سعودي عرب پرله پسې تشدد د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وجنه او په خپل ملک د بشري حقوقو په غټه کچا خلاف ورزو باندې صدر ترامپ سترګې پټې کړې. چرته چې د نانسی پلوسی په وینا اخلاقي او د بشري حقوقو بحران راپېښ دی. اخوا د امریکې په سفر د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن ویلي ملک به د امریکې سره یو ځای د ایران سره په پوځي انخته کې برخه نه اخلي. موریسن ویلي خلیج کې د استرالیا ژمني د هرموز په سمندري پټي کې د آزاد تګ راتګ یقیني کولو پورې محدود دي. په پینټاګان کې د جمعې په شپه د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکې شریک ځواکونو چیرمن جوزف ډنفرد سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د پوځیانو او دفاعي سامانونو لیږلو په اړه د صدر ټرمپ د فیصلې اعلان کړو. مارک اسپر ویلي د امریکایي ځواکونو نوعیت په دفاعي وي او زیاته کړې وه تیره هفته د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو باندې د حملو وروسته د سعودي عرب او متحده عرب امارات په درخواست باندې امریکې دغه هیوادونو ته د پوځیانو او دفاعي سامان لیږلو فیصله کړې. امریکایي چارواکو ویلي ایران د دغه حملې لپاره ذمہوار دی خو ایران دغه تورونه ردوي. د ستمبر په 14 نیټه باندې شوو حملو په سیمه کې د تیلو په تنصیباتو باندې د ډرون او کروز میزایل حملو خطر په ډاګه کړی. د امریکې د شریک ځواکونو چیرمن جنرال جوزف ډنفرد د جمعې په ورځ ویلي د امریکایي ځواکونو پر ځای کولو په سر به راتلونکي هفته بحث کوي. ډنفرد ویلي دوی د خاص امریکایي پوځیانو د دستو په اړه تر اوسه فیصله نه ده کړې خو زیاته کړې سیمې ته تلونکي پوځي دستې او دفاعي سامان به د سعودي عرب او متحده عرب امارات دفاعي میزایل نظام مضبوطولو کې مرسته وکړي. سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو اعلان څو غنټې وروسته د ایران انقلابي دستو مشر جنرال حسین سلامی خبرداري ورکړو چې پوځي د سقې سم حالاتو لپاره تیار دي او ویلو ځواکونه به هر هغه څوک په نخښه کوي چې د دوی د سرحدونو دننه ورغلل. خو ډانلډ ټرمپ ویلي هغه په ایران باندې د حمله کولو لپاره د پوځي ځواب څه پلان نه لري او ویلي هغه په دغه مسله کې د صبر نه کار اخلي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د شنبې پر ورځ د امریکا د پارلمان سپیکر نینسی پلوسی د صدر جنرال ټرمپ په حق پلان نیوکې وکړې چې وایي سعودي عربستان او عربي اماراتو ته به نور امریکایي قواوې او د هوایي دفاع سامان آلات ولیږي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منزه شهید راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر جنرال ټرمپ د سعودي عربستان د هوایي ځواک د ملاتړ لپاره د امریکایي ځواکونو لاستولو سره موافقه وکړه. د رویټرز خبری ادارې د راپور لمخه په یوې مناسبې شمیر سرتیری به وګمارل شي او دفاعي بڼه به ولري. اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي دي چې دغه نوی امریکایي سرتیری سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته استول کیږي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې د دغه سرتیرو شمیره به سرګونو ته ونه رسیږي خو بیا یې هم نور جزئیات نه دی ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یو اونۍ وروسته له هغه رامنځته شو چې د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو باندې برید وشو او د یمن هوتسي اغیانو یې پړه په غاړه واخیسته. امریکایي چارواکي د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولي خو ایران دغه تورونه نه مني. بلې لورې ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د ایران په قومي بانکې هم بندیزونه لګولې دي. هغه ویلي دي دا به په کوم هیواد لګول شوي تر ټولو زیات بندیزونه وي. ولسمشر ټرمپ د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د بریدونو تور په ایران لګولی او خزانې وزارت یې په ایران د بندیزونو زیاتولو هم ویلي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو برید ته جنگي اقدام ویلې دی او ایران یې زموار ګرځولې. ایران د غډول تورونه ردوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دا بریدونه د سعودي عرب د پوځي اتحاد په یمن کې عملیاتو په غبرګون کې شوي او د یمن اولس د خپل دفاع حق لري. ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې د دینه ډډه کوي چې تهران په یقیني توګه په سعودي عرب د بریدونو ذمہوار دی. په امریکا کې څېړونکي وایي چې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو کروز میزایل د غل او ډرون سرګندونه کوي چې دا کار ایران کړی دی. بلې لورې ته د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر عدیل الجبیر ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ایرانی وسله کارول شوې او په وینا یې د څېړنې بشپړه موندنې به خپرې کړي. خاغلی الجبیر پلازمینه ریاض کې له خبریالانو سره مرکه کې د احتمالي اقدام په تړاو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو په وینا یې هیواد به یې د څېړنې له بشپړېدو او له خپلو متحدینو سره سلا مشورو وروسته مناسب او اړین اقدامات وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وستا سو بوزو کوی حسن خیل تا چی ویلای کی پیښور سره سره تقریبا 1.5 کیلومتر په فاصله کې کوی حسن خیل کې یو ډیر خوله آبشار دی چې د سیالګرو د نظر ناوسه پوری پناوو، خو وسورته خلک تلل شروع شوی دی او د دغه آبشار د یخو اوبونه او د خولي منظرونو نه خوند اخلي. د دې خبري عالم د سرشاه هم ورته ورغلې دی، رپورت یې تیار کړی.
د ډیوا قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ په بحرین، کالام، سوات او په کاغان ناران کې نیو موجود، بلکې د پیښور نه 1.5 کیلومتره لرې دا یو خپل علاقه ده. دلته کې دا یو قدرتي آبشار را بهیږي. د دې ځای په حق به ته معلومات درکو چې سیلانیان سوې دلته کې کم راغلي دي او د دې ځای ځایي خلک سوې دا علاقه وړاندې ایف آر پیښور یا نیمه قبایلي سیمه وخت اوس د پیښور ضلع برخه ده، او کم ځای چې دا قدرتي افشار د دې ته بوړه وای، مخکې به د خرابو امنیتي حالاتو له امله دلته خلک نه راتلل، خو اوس روزانه په لسګونو سیلانیان دلته راځي او د پاکو یخو اوبو د افشارونو نه خوند اخلي. لکه مومن ضلع سره تړاو لرونکي میا صدام چې ډیوه ته وای، ما سره د پیښور او اسلام آباد دوستان هم نن دلته راغلي دي.
پېښور کې دا یو ان نون زیو بنګ په یوټیوب باندې او په میډیا په ترو باندې کتلو مونږ چې دا وګورونو بس دې علاقې ته ویزه ټکو رالو چکر مو ډېر زبردست ډېر ښه ماحول دی، ډېر ښه ځای دی.
وای په کتو حیران شو چې د پېښور ښار نه قریبا 2 ساعتو په مسافت په هم داسې ښکل ځای موجود وي، او د دغه سیمې یو اوسیدونکی محمد اسرار وای دلته د نوخار، پېښور او کوهاټ نه راتلونکو لپاره بلابلې لارې دي.
ټیم دا متنو نه تقریبا 40 غنټه سفر وی، او د پېښور نه تقریبا 1.5 غنټه سفر دی. لګ روډونو مسایل شته، زمونږ روډونه خراب دي، نو حکومت هم پکار چې زمونږ روډونو غم وکړي. پسمانده علاقه ده،
قوای لار دومره خراب نه ده. البته افشار ته درسې دو لپاره پیاده شل 25 منټه سفر هم شته، او دلته غرونو کې نور هم وړې وړې چینې موجود دي. او د خیبر ضلع نه راغلی فیضان افریدی په سیلانیانو غږ کوي د دې ځای نه په اوړي جمی خلک پند اخستې شي.
ټورست زه دا مسج ورکوم چې تاسو راشئ، تاسو دغه نوې ځای دی، دا نوې ډیسټینیشن دی، دا وګورئ، ډسکور کړئ، دلته چکر ووهئ. او چې دومره لری لری د پېښور خلک، خاص کر د پېښور او راوند اباوت سومره خلک چې دومره لری لری زی، مطلب چترال او سوات او هغه سړونو ته، نو دلته د راشي، دلته ډېر خسته علاقه ده، خسته شنو غرونه دي، خسته وبدي.
او زیاته ای که حکومت دی لوری تا لگه توجه اوکرا لاری را جوڑی او نور اسانتیای ورکلی، نو دا با دا سیلگرهی مرکزونو که نوی اضافه او دا سیمی دا پرمختیا زمانتو گرزی. دا همکار شاین شاه سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، ای خبر.
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 او 03.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.div.
نړۍ تراګرو